امشار راډیو ته دا مهال په خبر کې د سهار لسو په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څرګندونې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د پاکستان علما کونسل مسلمانانو ځوانانو ته وینا. په خیبر پښتونخوا کې وبخه په خیبر قبایلی سیمه کې د پولیو نوې پیښې، په بلوچستان کې د بلدیاتي انتظامیو په جوړښت کې ځنډ، او د قربانۍ د څارویو په اړه د ځانګړي رپورټ تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پېښور په پرونی 14 کې د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی. پاکستان وایي د حرکت المجاهدین پر مشر فضل الرحمن خلیل د واشنگتن بندیزونه د امریکا کورنۍ معامله ده. د ترکیې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړې ده چې په شام او عراق کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پېښور کې د تېرې ورځې چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او امنیتي ادارو ته یې د پلټنو او ککړو کسانو د نیونې امر کړی دی. میګا د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي په چاودنه کې د وژل شویو او ژوبلو له کورنیو سره د مالي مرسته وشي. تر چاودنې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د بمونو ناکاره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبریالانو ته وویل په تېرو 44 ساعتونو کې شپږ بمونه ناکاره کړل، خو اووم بم وچاودید.
جنگی حالات میں ہیں،
د جنگ غوندی حالات دی. د شپې په موټر سایکل کې چاودون کې مواد کې خودلې شوی وو، هغه مونږ ناکاره کړو. د سحری د خزانه پولیس سټیشن په حدود کې د بجلی ټاور ته درې بمونه کې خودلې شوی وو، دغه درې وړه بمونه مو هم ناکاره کړل. یعنی په سړي رښتو ګڼټو کې مونږ شپږ بمونه ناکاره کړل او یو وچاودیدو.
تیر ورځ د پېښور پر کوارټ روډ لسکیم چوک سره نږدې د بم په چاودنه کې په یوه ګاډي کې سپاره وو کسان ووژل شول او څلور ژوبل شول. د پېښې پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي کله چې د مشکوکو کسانو یا ډلو نومونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شي، نو بیا دوی د هغوی پر ضد اقدامات کوي. دا خبره تېر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلام د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل پر فصل الرحمن خلیل د امریکا بندیزونه پاکستان ورته اقدام ته نه اړ کوي.
پاکستان څخه د هغه خلکو په ضد کاروایی کوي چې څوک په سکه سمت ترهګرۍ کې ککړ وي، او ملګرو ملتونو هغه خلک د ترهګرو په فهرست کې اچولي وي. خو تر څو چې د امریکا لخوا څوک ترهګر وګرځول شي، نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او په پاکستان د دې ذمېواري ناراضي.
څو ورځې مخکې د امریکا د مالیه وزارت په پاکستان کې د حرکت المجاهدین پر مشر فضل الرحمن خلیل او د لشکر طیبه پر دوو غړو بندیزونه ولګول او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړې. یو امریکایي جنرال ویلي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د امریکا پوځیانو قومندان جنرال کیمبل بیګا په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل دا وژنې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالي له کبله زیاتې شوې دي. د ویل پر مرګ ژوبلې سربیره افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د هلمند ولایت په ګډون نورې سیمې هم له وسلوالو بیرته ونیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د اداري فساد څار یو سازمان وایي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه مرستیال ورونه په هغو 1900 کسانو او شرکتونو کې شامل دي چې لا هم ورباندې د کابل بانک 463 میلیون ډالر پور پاتې دی. د افغانستان په تر ټولو لوی سوداګریز بانک کې په 2010 زیږیز کال کې په پورونو کې د درغلۍ لویه معامله برسېره شوې وه. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې تیر ورځ اعلان وکړ چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ورور محمود کرزي د کابل بانک 22.2 میلیونه ډالر پور ول، چې پکې هغه یوازې 13.4 میلیونه ډالر پرې کړی دي. محمود کرزي له دې انکار کړی دی او وایي لسود سره یې ټول قرض ادا کړی دی. کمیټه وایي د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم پر ورور عبدالحسین فهیم اوس هم 4.4 میلیونه ډالر پور دی. فهیم شاوخوا 6.5 میلیونه ډالر پور ادا کړی دی. دې کمیټې دا لیست تر هغې یو ورځ وروسته خپور کړی دی چې نوی ولسمشر اشرف غنی د کابل بانک د قضیې بیا پرانیستو امر وکړ. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان نوي حکومت اقدامات ستایلي دي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي د سفیرانو تیر ورځ په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. بیان وایي د اروپایي ټولنې د هیوادونو استازو له افغانستان سره د خپلو مرستو او همکاریو د دوام ژمنه وکړه. د ترکیې پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت ته په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د دې واک غوښتنه حکومت کړې وه چې موده یې تر یو کال ده او دایره یې پراخه ده. وړاندیز ترکیه دې ته نه اړ کوي چې شام یا عراق ته پوځ واستوي، خو انقرې ته واک ورکړل شوی دی چې که دا کار کول غواړي کولی شي. په شمال ختیځ شام کې له کردانو سره په جګړې اخته د اسلامي دولت وسلوالو په اړه د ترکیې دا اقدام تر میاشتو احتیاط وروسته شوی دی. انقرې تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې په څه ډول به د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ کوي. په ختیځ اوکراین کې د سره صلیب یو کارکوونکی وژل شوی دی. دا کارکوونکی هغه وخت ووژل شو چې یوه مرمۍ د یاغیانو تر واک لاندې دونیتسک کې د سره صلیب له دفتر سره نږدې ولګېده. جنیوا میشت سور صلیب وایي وژل شوی 8 کلن کس سویس دی. په یوه بیان کې د اداري و چارواکي ډومینیک سټیل هارت دا پیښه غندلې ده او وایي پر رهایشي سیمو ناتار ډزې د منلو وړ نه دي او دا د نړیوال بشري قانون خلاف ورزي ده. حکومتي ځواکونو او روسیې پلوو یاغیانو پر یو بل د دې ډزو تورونه پورې کړي دي. او د ایرانیو خبریالانو یوې ډلې د ولسمشر حسن روحاني پر دې خبرې ښکاره انتقاد کړی دی چې ګواکې په اسلامي جمهوریت کې یو خبریال هم بندي نه دی. روحاني دا خبره د تیرې میاشتې پر 6 په نیویارک کې له CNN ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړې وه. هغه امریکایي ټلویزیون ته وویل پر دې باور نه کوي چې یو کس دی د دې لپاره ونیول شي یا د زندانی شي چې هغه خبریال دی. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. خیبر پختونخوا اعلی وزیر د پیښور پرونی بمی چاودنې ککړو کسانو د نیونې امر کړی دی. پاکستان وایي افغانستان د امریکا په ګډون له هر هیواد سره تړونونه کولی شي. د پاکستان دینی عالمانو شورا پر مسلمانو ځوانانو غږ کړی دی چې د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو ملاتړ دی نه کوي.
مسلم نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ ایسے گروہوں سے دور رہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں.
بلوچستان د اطلاعات وزیر وایي د بلدیاتی حکومتونو په جوړښت کې د ځنډ لپاره د انتخاباتو کمیشن پړ دی. په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې په سوات کې د ښځو د تعلیم او روغتیا لپاره د کارکوونکي یوې میرمن خبرې اوري. شننی او تبصرے هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پیښور کې د تیر ورځې چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده. هلته تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بمونو ناکاره کولو بم ډسپوزل سکواډ پولیسو مشر شفقت ملک خبریالانو ته ویل په تیرو 3 ساعتونو کې 6 بمونه ناکاره کړل، خو 1 بم وچاودید. پر کواټ روډ د بم چاودنې پړه چا نه ده منلې. غلام غوث معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د جاری شوي بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په کوهاټ روډ د سورلو په گاډي کې د تیرې ورځې بمی چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته یې د دې پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک په دې پیښه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی دی او د مړو د کورنو او د جوبل شوي کسانو لپاره یې د شهید پیکج لاندې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. تیره ورځ د بازیدخیلو په سټاپ د پیښې په ځای کې د بمونو د ناکاره کوونکي ډلې یا بم ډسپوزل سکواډ مشر AIG شفقت ملک خبریالانو ته وویل چې یوازې په 24 ساعتو کې دوی د پیښور په بیلابیلو برخو کې 6 بمونه ناکاره کړل. د جنگ غوندي حالات دي. د شپې په موټر سایکل کې چاودونکي مواد کې خودلې شوي وو او د الله شکر دی چې مونږ ته د هغې اطلاع شوې وه او د الله په فضل هغه مونږ ناکاره کړو. د سحری د خزانه پولیس سټیشن په حدودو کې د بجلی ټاور ته 3 بمونه کې خودلې شوي وو، لیکن د خیبر پختونخوا پولیس بیدار وو او مونږ ته د دغې اطلاع په وخت میلاو شوه او دغه 3 واړه بمونه مهم ناکاره کړل. او د دې چاودنې نه وړاندې مونږ په بډابیره کې مصروف وو. هغل تکي دوا بمونه کې خودلې شوې وو او ممکنه و چې په دغه بمونو دوی د امنیتي ځواکونو قافله یا زمونږ د شپې روان عملیات په نخښه کول غوښتل، خو دغه دواړه بمونه مونږ ناکار کړل او په مینس کې د یو واقعیا پیښه شوه. یعنی په سلی رښتو ګینټو کې مونږ شپږ بمونه ناکار کړل او یو وچاودیدو. د بمونو ناکار کوونکي ډلې د مشر ای ای جی شفقت ملک نمو چې کله وپوښتل چې په تکنیکی ډول د دغه ناکار کړی شوي بمونو سخت سرنګ وو، نو هغه وویل چې په دغه شپږو بمونو کې دوه بمونه داسې وو چې د هغه په فکر مقامي وسلوال په دومره مهارت سره دا رقم بمونه نشي جوړولی. د شپې چې د موټر سایکل والا کوم بم وو او اوس چې مونږ یو په بډابیره کې ناکاره کړو، د هغې دوه بمونو سخت یو رنګ وو او ډېر په مهارت سره جوړ کړی شوي وو. زما په فکر کوم مقامي ګروپ لپاره دا جوړول مشکل دي او یو ډیر لوی ماهر دا جوړولی شي. تیر ورځ په کوارټ روډ د بازید خیلو په سټاپ د سورلو په گاډی کې په بمی چاودنه کې و کسان ووجل شو او سلور نور جوبل شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان وای افغانستان خپلواک هیواد دی او د حق لري چې امریکا یا نورو هیوادونو سره تړونو لاسلیک کړي. دا خبره تېر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د دغې خبري غونډې تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسلیم اسلم افغانستان کې په نوي حکومت جوړېدو اطمینان څرګند کړو او وی ویل پاکستان هیله مند دی چې راتلونکي کې د دواړو ملکونو تعلقات نور هم ښه شي او د مسلو د حل لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په سکیورټي لوزنامه د اندېښنو په هکله د یوې پوښتنې په جواب کې ویاند زیات کړه.
افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او دا حق لري چې د کوم یو ملک سره لوزامې وکړي. مونږ له خپلې خوا د افغانستان د خوالي خواهش لرو او چې زمونږ نه سمره کیږي د افغانستان امن او استحکام کې خپل کردار تر سره کوو.
امریکا له خوا د فضل الرحمن خلیل په ګډون د درې پاکستانیانو نمونه د ترهګرو په فهرست کې اچولو په حق لا د یو بل تپوس په جواب کې اغلی تسنیم اسلم وویل چې پاکستان د ملګری ملتونو د فیصلو تر لاندې په خپله د وسلوالو په ضد کاروایی کوي. دا زیاتوي
یو خوا پاکستان څخه د هغه خلکو په ضد کاروایی کوي چې څوک په سکیس مطرحګرۍ کې ککړ وي او ملګرو ملتونو هغه خلک د ترهګرو په فهرست کې اچولي وي. بل دا چې دا یوازې د پاکستان لپاره نه بلکې ټولې نړۍ لپاره ضروري ده چې د هغه خلکو په ضد کاروایی وکړي او اساسي ولکنګل کړي چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په فهرست کې وي. خو تر څو چې د امریکا لخوا څوک ترهګر وګرځول شي، نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او پاکستان د دې ذمېواري نه راځي.
هم په دغه اړه چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او د پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې د یو تن یا ډلې خلاف هغه وخت کاروایی کیدی شي کله چې د هغه خلاف ثبوتونه وي. د زیاتوي
فضلرحمن خلیل چې کوم دی، نو هغه دوه په دې جهادي کاروایو کې مخکې سړی نه دی. په هر صورت امریکې چې کومه دا پابندي لګولې ده، نو زما په خیال دی چې به شاهدي شي، خو په هغه به خاص اثر نه پرېږدي، ځکه چې دا هغه خلک دي چې دا پټ نه ګرځي. تاسو ته پته ده پاکستان کې داسې تنظیمونه په بل نوم باندې مخکې راوځي، لکه څنګه چې جماعت الدعوه هغه دغسې ګرځي.
د یادونه ده چې د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید هم د ترهګرۍ تورونه وو او پاکستانی عدالتونو کې د هغه په ضد مقدمه چلی دي، خو د ثبوتونو د نشوالي په وجه سمود وړاندې نوموړی لاهور های کورټ خوشې کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د دینی عالمانو شورا پاکستان علما کونسل له مسلمانو ځوانانو غوښتي دي چې د اسلامي دولت په څیر له وسلوالو ډلو سره دې نه ملګري کیږي. د شورا پر نړیواله ټولنې هم غږ کړی دی چې د شام، عراق او افغانستان شخړو ته پام وکړي او هلته د خلکو ته انصاف ورسوي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
پاکستان علما کونسل پر مسلمان ځوانانو او داشان په نړیوالو د ژغ پرون کړی دی. له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفي وویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او دارنګه نورو انتها پسندو تنظیمونو جوړېدو تر شا ځینې وجې دي او نړۍ باید هغو وجو ته جواب وایي. خو نوموړی پر مسلمان ځوانانو ژغ وکړ چې د اسلامي سختریزو وسوالو ډلو ملګرتیا ده نه کوي.
موږ له مسلمان ځوانانو هم دا خواست کړی دی چې د خدای لپاره اسلامي ښوونې په پام کې ونیسي او په جذباتو کې مرزي او له داسې ډلو او تنظیمونو لرې اوسي چې اسلام بدنامه کوي او یا یې له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ ډول تعلق نه وي.
پاکستان علما کونسل دا هم ویلي چې د بیګنا خلکو وژل یو غیر اسلامي عمل دی. پدړه مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته وویل
کہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام
د بے گناہ خلق وجل جماعتونه مزارونه او د غیر مسلمانانو عبادت ځایونه بے لڅ وجه تبا کول اسلامی کار نه دی.
تباہ و برباد کر رہا یہ اسلامی نہیں ہے.
پاکستان علماء کونسل دا فیصله کړې ده چې دوی به د نړۍ له وټولو دینی عالمانو او هیوادونو مشرانو سره تماس نیسي چې هغه وهڅوي چې د عراق او شام په ګډون د مسلمان ځوانانو له جنگه د لیرې ساتلو په اړه یو شاندریز رامنځته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113
او دا انٹرنیٹ للارے
پا مشالیڈیو ڈاٹ کام باندی
پاکی صافی اوری دلشے.
د قبایلی سیمې خیبر روغتیایي چارواکو تیر ورځ د باړې پاکا خېلو کې د پولیو درو نویو پیښو سپتېدو خبر ورکړ. دوی وایي له دې نویو پیښو سره روان کال په خیبر کې د ګزر ناروغانو شمیر 10 ته ورسید. په قبایلی سیمو کې د ګزر ناروغۍ مخنیوي اداره فاټا پولیو کنټرول پروګرام وایي د باړې په زیاترو سیمو کې د اوږدمهاله ناامنۍ له کبله د روغتیا د ناروغۍ مخنیوي واکسینی کمپین نه دی شوی. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه اکاخیلو کې په دریو نورو ماشومانو کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ تصدیق شوی دی. د خیبر جنسای د ایجنسی سرجن د دفتر نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په اسلام آباد کې د صحت کمی ادارې انایش لخوا ورته تصدیق ورکړل شوی دی چې د باړې د اکاخیلو سیمې د نهو میاشتو عالیا، یولسو میاشتو نادیا او د دیار لسو میاشتو تو یو هلک حاضر خان ته دغه ناروغي لګیدل ده او دې سره په خیبر جنسای کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره شپږ 1.5 ته ورسېده. په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د پولیو کنټرول پروګرام کمیونیکیشن آفیسر ډاکټر شعیب مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر جنسای په باړه سیمه کې د بدمنۍ له امله ځینې ځایونو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو ډلې نشي ورتلی، نو ځکه دغه شمیره زیاته شوه.
بس تم ګریل هغه اکسس ملو نشي، نو هغه وجه نو یو دا خو تاسو لپاره 2012 نه ان اکسس وګانه دا په فرست ټایم 2012 نه پس دا دی پکې دا شپګورون لو شو مې نو وجه دا کنه لکه ته حالات مالا د ودی اغه د وجه نه دا شی دغه شي مونږ یو چې څونه افس تي دا پکې لګیا دي. هر مونږ سره فل کوپریشن کوي، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن مونږ سره فل کوپریشن کوي، دا دې ته یي فاندینګ دی چې یو علم پکې خپل چکر لګولې او دلته
یا د دې وی چې د سره پټول ملک کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د کیسونو شمیره یو سل او وات یا تا ورسېدا چې په دې کې یو سل 1.5 په فاټا او 3.5 په خیبر پختونخوا کې تصدیق شوې دي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر جنسی.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي سکال په پاکستان کې د پولیو نویو ناروغانو شمیر له 180 زیات شو. ورځپاڼه لیکي د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې په هغه هیواد کې د ګزند وهلو شمیر یوازې 28 وو. د پولیو ناروغانو شمیر زیاتې دو د روغتیا نړیواله اداره او ملګری ملتونو اندېښمن کړي دي. د لیکنې مهمه برخه لمنور شاورو.
د ګارډین د دې رپورت تر مخه په 2015 کال کې د پاکستان نه پولیو د ختمېدو په حال کې و، خو یو وار بیا په ماشومانو کې د دې رنز نوي کیسونه مخې ته راتلل شروع شو. یاد ورځپاڼې ته د صحت مرکزی وزیر سایره افضل تارل ویلي پولیو تر ټولو ډیره قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا ځپلې، ځکه چې دغلته وسلوال د پولیو خلاف د کمپاین مخالفت کوي او په دې کې برخه اخیستونکي کسان په نښه کوي. داراز د ملګرو ملتونو د صحت د څنګه بیان بن خالد الدای وای د پاکستان کوم سیمو کې چې د پولیو رنس موجود دی هغه زیاتره ورستپاتې او قبایلی سیمې دي. هلته رسای ګران ده هر ورځ د تشدد پیښې رامنځته کیږي. ځایي خلک د پولیو رنس په اړه کم او یا غلط معلومات لري، نو ځکه د حکومت د کوششونو باوجود د پولیو رنس دغه سیمو کې ختم نشو. نوموړی زیاتوي بیا د افسوس خبره دا ده چې د بدامنۍ له وجې د دغو سیمو نه خلک نورو سیمو ته کډه کیږي او دا راز د هیواد نورو برخو ته هم ځان سره د پولیو وایرس منتقل کوي. ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي د مور پلار له اړخه بچو ته د پولیو ضد ویکسینو د نه ورکولو شرح ډیره کمه شوې ده. همدغه راز د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی عزیز داول نومي یو تن ګارډین ورځپاڼې ته ویلي هغه هر ډول هڅې کوي چې خپلو دریو بچو لپاره ویکسین ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي نه غواړي چې د بې کورۍ تر څنګه یې بچي هم شل شي. بلخوا د بنو ازرابیبی نومي و مېرمن وای د پولیو موزی رنزې بچی شلوي او دوی ورته ګوري خوسکولې نشي. نوموړې د ورځپاڼې ته ویلي یو وراره یې په کمومرۍ کې ګزڼ وهلې او نشي ګرځېدلې. اوس چې د نورو زیاتو پولیو کیسونو په اړه اوري نو زړه یې دردیږي چې د دغه ماشومانو به څه حال وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په بلوچستان کې د پاکستان سپریم کورټ په امر د تیر کال په دسمبر کې بلدیاتی انتخابات وشول، خو صوبایي حکومت لا هم نه دی توانېدل چې بلدیاتی انتظامی یا حکومتونه جوړ کړي. د دې اوږد ځنډ لاملونه څه دي؟ دا پوښتنه د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ د بلوچستان د اطلاعاتو له صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتواله کړې ده.
پدا چې موسم کې وو کوچ غواغه الیکشن ته برابر دي، پدا سترو کوچ اصرار او موږ جمهوریت خلک چې ګرد عمر مو د دې ادارو د فار ته جنو پکړاون ستیر کړی. خو بهرحال موږ دسمبر په میاشت کې چې موسم برابر نو موږ الیکشن وک او د صوبې د تاریخ کامیاب ترین او پرمنترین الیکشن مو وک. لدی بعد د ګورنمنت دا الیکشن کمیشن دا ذمہواری جوڑے دل دا اختیارات دا مرکزی الیکشن کمیشن تر دی چې دوی دا بلدیاتو مزید دا ولس په ووټو چې څوک منتخب کېدل هغه چې کوم چناو کاوه دا سوی وو، پاتې چې کوم چناو چې دا به کېدل دا د دوی ذمہواری وه، لکه کسان ممبر، لکه لیبر ممبر، لکه د خواتین والا، لکه د اقلیتو والا، نو دا دوی پرله پسې ودندول.
د دې ځندولو وجه څه ده؟
دا د دوی ذمہواری ده، د دوی اختیارات دي، د صوبایي حکومت اختیار نه دی، دا د دوی اختیارات دي. دوی موږ ته شیډول راکوي، موږ د ګورنمنت ذمہواری ده چې موږ دوی ته انتظامی تور باندې پروټکشن ورکو او هغه شی کار چې دوی کول غواړي په کوم ترتیب باندې موږ هغه سره پرکې د انتظامی مدد سره وکړو.
یعنی تاسو یعنی تاسو ته وجه څه ښکاری؟ تاسو له دوی سره خبرې کړې دي کنه؟ تاسو پر دوی ورې لکړې د بیا پښتنه نه د پس کړې؟
موږ دوی سره خبرې کړې ده، و سم دا دلته کیسز را مې موږ ایک کتاب موږ کړو دا سپریم کورټ درته رات کړو، نو چې راځي کړ بیا ګورنمنت ولاړې اپیل کې بیا موږ دا اپیل وخت دوی خبر کړی دي. اوس نو دا اختر فورن بعد لسه دا ورته ویلي دي چې دا الیکشن راوکړي، دا موږ د صوبایي حکومت چې موږ په دې کې کوم انتظامي ذمواریانې جوړېږي د هغه په حواله باندې موږ تیار یو، حاضر یو او چې دوی څه غواړي موږ هغه ورته کوو. خصوص خبره دا ده چې ټول ملک تر اوسه پورې د دې جوګه نه ده یوه صوبه هم چې بلدیاتي الیکشن وکړي او موږ تر صوبه باندې چې کوم الزام لګېدلی چې دلته هم نامان نشته موږ الیکشن ووم کوي او د دوی لخوا چې کوم غفلت او کوتاهي روانه ده او دا پروسه سره نه دی رسېدلی، نو پر دې سړی دا خبره کولای چې موږ افسوس کولای شو.
یعنی ستاسو په خیال باندې دا وخت عدالت رکاوټ نه دی، صوبایي الیکشن کمیشن دی؟
صوبائی الیکشن کمیشن لوج دا کار پاتا دی هیڅ کوم رکاوټ نه دی
دوی ولی دلچسپی نه اخی تاسو خبر او سر کړی
نو څه ویل چې په ټول ملک نه دی سوی په یو صبح کې جوړوونه جوړوونه کې دی 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 زه موږ ته دغه نه پېژنو ډاکټر سرجی بھائی بار بار کړی دی شروع را دمو یو دمو چې سپای د نو تاسو ته خلاص د سیاسي پرچانو دا مطالبه ده چې الیکشن سوی دی باید په تاسو ته ورسیږي مکمل سی
یعنی ستاسو په خیال باندې د دې شاته آیا انتظامی سستی ده یا شاته نور داسې کیسې دي چې هغه خفیه دي پټ دي او نه غواړي چې د حکومت حکومتونه جوړ شي
عبدالرحیم زیارتوال د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
څوکشته کرشته چې زموږ د پښتنو ټپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورځان د سيزن ګول ما د ماشومان بچو بچا پډی راشن لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شفاف کار کې اول د ترتیا ایدا کې درس بنای
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غږ
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د کیس اوریدنې پر وخت ویلي د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه به غوښتنلیک څېړي او دا چې پر دې مهال به ټول متعلقه کسان عدالت ته وربلل کیږي د سپریم کورټ جرګه ویل درخواست چې پر کوم بنسټ دایر کړل شوی دی نو که دا ثابت شو نو یوازې وزیر اعظم نه بلکې ټول پارلمان لغوه کیدی شي رابع اکرم خان معلومات راکوي
په سپریم کورټ کې یو ځل بیا د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه د درخواستونو اوریدنه جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې درې کسیزي بنچ وکړه د اوریدنې په وخت جسټس جواد اسخواجه وینا وه چې وزیر اعظم نااهلۍ په اړه درخواست عدالت ته راوړل شوی دی خبره عدالت ته راغله په دې معامله به اوس ټول عدالت ته راځي بیان به ورکوي او په دې به جره کیږي د اوریدنې په وخت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ کاف یو وکیل ګوهر نواز عدالت ته وویل چې وزیر اعظم په پارلمان کې پوځي مشورولې په اړه بیان ورکړی دی کم چې په دروغو مبنی دی نو هغه د پارلمان د یو ممبر په حیث صادق او امین نه دی پاتې شوی د دې په جواب کې جسټس سوس محمد خان دا وینا وه چې کدی خبر ته وکتل شي نو عدالت ته درخواست ورکوونکو سره سره غونډ پارلمان به فارغه شي جسټس سوس محمد خان زیاته کړه چې تر څو پورې څوک مجرمه نه وي ثابته شوی نو د اسمبلی یو غړی هم نه اهله نشي ګرځول کېدی د عدالت په دې مهال وکیلانو ته وینا وه که د پارلمان بهر درنه ورکوونکو ګوندونو سره مذاکراتو لپاره د وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ په بند کمره کې خبرې اترې شوې وي نو آیا تاسو کې به څوک آرمی چیف د گواه په توګه یا دغه بیان حلفي په عدالت کې وړاندې کړی شي د دې په جواب کې وکیلانو عدالت ته څه جواب ورنه کړو درخواست گزارو عدالت ته وویل چې هغه خپل درخواستونه کې ترمیم کول غواړي په دې عدالت د اوریدنه 15 اکتوبر پورې وځنډوله د دې کیس اوریدنه په اړه د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي
خبر کم لینا شروع شو او دا چا شروع کرو دی کسی سے خبر شوی دی انا خدر چوی او جس سے خبر شی تاثر اقلی چو منگا دی او دا طول چا معلومات کو
بلخوانن سهر دا کامی اسمبلی سپیکر آیا صادق وزیر اعظم نواز شریف دا اهلیت پا اڑا لیگل شوی یو ریفرنس رد کرده دی او ویلی دی چی وزیر اعظم تا دا آین تر لاند دی استثناء حاصل دا او دا آین آرٹیکل 3 پیتم دا وزیر اعظم اهلیت پا اڑا سوال نو چتوی دا ریفرنس ایڈوکیٹ اظہر صدیق لڑخا دائر کرده شوی و چی پا کی دا آین آرٹیکل 3 پیتم تر لاند دی وزیر اعظم دا اهلیت پا اڑا سوال اوچت کرده شوی دی دا ذکر دا 13 ورز چیف جسٹس ناصر الملک وزیر اعظم نواز شریف دا نااہل ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارجر بینچ د جوړولو درخواست رد کړی دی دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاکوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین لخوا دایر کړی شوی وو لارجر بینچ د 15 نه زیات ججانو باندې مشتمل وی او د پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت غوښتنه وه چې د کیس لپاره د 8 ججان وټاکل شي
دا نړۍ رنگونه
دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي
او راځي چې اوریدونکو اوس ترته د خبرونو لنډیز خبر کړو ځکه چې په پیښور کې لسنی می او په کابل کې لس بجې شوې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پیښور کې د تیرې ورځې چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته یې د پلټنو او ککړو کسانو د نیونې امر کړی دی. په کوارټ روډ له سکیم چوک سره نږدې بم په چاودنه کې په یوه ګاډي کې سپاره وو کسان ووژل شول. د پیښې پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي کله چې د مشکوکو کسانو یا ډلو نومونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شي نو بیا دوی د هغوی پر ضد اقدامات کوي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. یو امریکایي جنرال ویلي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومندان جنرال جان کیمبل میګا په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل دا وژنې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو د بریدونو له کبله زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د اداري فساد څار یو ادا تنظیم وایي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هغه مرستیال ورونه په هغو نولسو کسانو او شرکتونو کې شامل دي چې لا هم ورباندې د کابل بانک شپږ سوه درې شپېته میلیونه ډالره پور پاتې دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان نوي حکومت اقدامات ستایلي دي. د ترکیې پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت ته په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي او په ختیځ اوکراین کې د سره صلیب یو کارکوونکی وژل شوی دی. اوس هم رضوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې جسټس جواد خواجه ویلي دي چې سپریم کورټ ته هر ورځ دا احساس ورکړل کیږي چې ګنی عدالت نوټس واغلي نو محکمې به اهل کارونه په سم ډول کوي. نو دا د حکمرانانو ناکامي ده او حکومت ناکامه شو. د ادارې په وینا که څه هم دا د اعلی عدلي د ججانو سره نه ښایي چې داسې ریمارکس ورکړي چې په سیاسي صورتحال باندې تبصره وګرځول شي، خو دا کوم صورتحال چې په پاکستان کې روان دی نو د جانو لخوا دارنگ ریمارکس راتلل فطری خبره ده. ادارې وړاندې وایي چې نن سبا په پاکستان کې یو عجیبه صورتحال رامنځته شوی دی او اولس د یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو باید چې سیاستوال د اقتدار ترلاسه کولو لپاره د هلو ځلو سره سره په ولسي مسلو هم توجه ورکړي، نو څوک به هم د حکومت یا د کومې محکمې او یا د سیاستوال پر ضد عدالت ته نه ځي. د دې تر څنګه جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې کله نه په بلوچستان کې د کام پرست رهنما ډاکټر عبدالمالک حکومت جوړ شوی د امن او امان صورتحال کې تر څه حد خواله راغلی، خو تیرو ورځو کې یو وار بیا امنیتي وضع خرابه شوه او یوازې د شورو او زیارت پورس په مختلفو پیښو کې وطن مړه او د دولسو نه زیات جوبل شو. ادارې مخکې لیکي چې هسې خو ټول بلوچستان د خطرو سره مخ دی او د دې حفاظت د حکومت مواریده، خو په خاص توګه د کویټي امنیت په دې هم ډیر ضروری دی چې دلته د ملک د مختلفو سیمو نه خلک د کار په غرض راځي او د دې ځای د نامنۍ سره به پټول بلوچستان او بیا پټول ملک اثر پریوزي. دریا اخري کې لیکي چې بلوچستان کې د نامنۍ یو لو یو وجه د مختلفو نظریو خلکو سره سره دې ځای کې قسمه قسم خطرناکې وسلې هم دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې د هر قسم وسلو د سمګلینګ مخه ونیسي او د مزاحمتي ډلو د مشرانو سره مذاکرات وکړي. د غرنګ د پیښور نه خبرې کی آج ورځپاڼه خپل ادارې په بلدیاتی انتخاباتو لیکلي او وایي الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې راتلونکي میاشت کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو نه معذرت کړې ده او دریز یې دی چې تر اوسه د صوبې حکومت د دې لپاره قانون سازي نه ده کړې. ادارې مخکې لیکي چې که د خیبر پختونخوا حکومت پر اختیا بلدیاتی انتخابات زر تر زر کول غواړي نو د دې لپاره د قانون سازي وکړي چې بیا د الیکشن سره د څه خبرې جواز پاتې نشي. ادارې وایي چې دا انتخابات څومره ساریږي دومره به دولت نقصان وی، ځکه چې د بلدیاتی انتخابات وروستو د ولس مسلې د هغوی په درشل هواریږي نو دا شند دا کول ډیر ضروری دي. ادریا اخری کې وای باید چې د خیبر پختونخوا سره سره سند او پنجاب کې هم زر تر زر بلدیاتی انتخابات کېدل باور کړی شي او د دې لپاره ضروری دي چې ټولي صوبایي اسمبلی قانون سازي وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ثبات لپاره د چین او هند پر همکارۍ لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د رول په اړه د شک څرګندونې شوې دي او ویل شوي چین هڅه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره د پاکستان د رول په اړه د هند باور ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي لګښتونو په اړه لیکنه کې حکومت ته مشوره ورکړې ده چې د پیسو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره د لارې برابرې کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو له کبله چین او هند دواړه د دې ګواښ د مخنیوي په لار کې متحد دي. کله چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت واکمني وه نو هند په مسلسله توګه له ګواښ سره مخامخ و. مجله لیکي د روان کال په می میاشت کې په هرات ولایت کې د هند پر قونسلګرۍ څلور وسلوالو برید وکړ چې د رپورټونو تر مخې په پاکستان کې د میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه غړي ول. له دې ښکاري چې هند ته لا هم خطر ولاړ دی. مقاله وایي چین که څه هم په افغانستان کې د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه لري ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې له افغانستان سره پوله تړلې وه، خو په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې ښایي د چین د سینکیانګ له یوغور وسلوالو سره لاس یو کړي او په دې صورتحال کې وسلوال چین ته هم خطر ولاړوي. همدا لامل دی چې چین او هند په افغانستان کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول غواړي. ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د ثبات لپاره له چین او هند سره سره په سیمه کې د نورو هیوادونو د همکارۍ اړتیا هم ده. په دې کې د چین او هند پاکستان سره مختلف اړیکې د شک کولو موقع برابروي. نوې ډیلی اکثره له بیجنګ اسلام آباد ته د اټومي او توغندیو د ټکنالوژۍ له ورکولو ناراض ښکاري او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان مداخله هم په غوسه کوي. په لیکنه کې راغلي چین او هند دواړه په دې اړه بالکل مختلف فکر لري چې آیا پاکستان دا صلاحیت لري چې د سیمې ترهګرې شبکې کنټرول کړي او که څنګه. همدا لامل دی چې چین هڅه کوي چې د ډیلی او اسلام آباد اړیکې ښه کړي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي په دې لړکې د درو واړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ او د شانګای همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب وړاندیز هم شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پینټاګون په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. له دې داسې ښکاري چې د افغانستان جګړې لګښتونه به ختم شي، خو امریکا او ملګري به یې بیا هم په راتلونکو کې د افغانستان د خرچو لپاره پیسې ورکوي. دا ژمنتیا د سه شنبه پر ورځ هغه مهال نوره ټینګه شوه چې په کابل کې د امریکا او افغانستان استازو د دوه اړخیزه امنیتي همکارۍ سند لاسلیک کړ. د دې تړون تر مخه به امریکا او ناټو خپل کم شمیر سرتیری په افغانستان کې وساتي. څو اونۍ مخکې د افغانستان په بیړني ډول له امریکا د 520 میلیون ډالر مرستو غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړه چې که پیسې ورونه رسیدې نو افغانستان به دولتي کارکونکو تنخواه ورنه کړی شي. د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې افغانستان به له اوسه تر 2013 زیږیز کاله هر کال په اربونه ډالرو ته اړتیا ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي جان سوبکو لخلې وایي هغه 104 ارب ډالر چې امریکایي کانګرس د افغانستان لپاره منظور کړي ول پکې شاوخوا 14 ارب ډالر لانه دی لګول شوی. افغانستان په نړۍ کې له بېوزلو هیوادونو یو دی او ډېرې اړتیاوې لري. ورځپاڼه زیاتوي هغه امریکایي ادارې چې په افغانستان کې پیسې لګوي باید خپل لومړیتوبونه واضح کړي، حقیقي موخې وټاکي او د پیسو لګولو لپاره داسې لارې برابرې کړي چې دا پیسې ضایع نشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان له پخوا راهیسې د دې خبرې یادونه کوله چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل په سیمه اغیزمنه کړې، خو اوس چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو سند په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو موقع برابر کړې ده نو پاکستان یې هرکلی وکړ. نجیب عامر د مقالې له مهمو برخو سره.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان په زمینی توګه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون حمایت کړي، خو داسې ښکاري لکه د خپل پخوانی دریز نه چې په شا شوی وي چې ویلې د دوی په گاوند کې د بهرنیو ځواکونو د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدل سیمه اغیزمنه کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان امنیتي او د بهرنیو چارو چارواکي د پردې تر شا په بحثونو کې د خبره کوي چې د امریکې سره د افغانستان دوه اړخیزه تړون چې تر مخې د 10,000 په شاوخوا کې بهرني ځواکونه به په دغه هیواد کې پاتې شي د کورنۍ جګړې مخه نیسي. ورځپاڼه یو وار بیا دې خبرې ته اشاره کوي چې د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي تړون د ظاهري ملاتړ نه خو داسې معلومیږي چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل دریځ کې سرګن بدلون راوسته دی، ځکه چې پخوا به د دې خبرې د ملاتړ راټولولو هڅه کوله چې امریکایي ځواکونه د ډېرې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي.
روغتیایی پوهان او ډاکټران وایي کله کله له څارویو کانګو وایرس انسان ته خپریږي چې د کانګو تبې لامل ګرځي. ډاکټران وایي دا ناروغي د لوی اختر په ورځو شپو کې زیاته ځکه خپریږي چې خلک د څارویو اخیستو لپاره منډیو ته ورځي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پبلک هیلت اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر جمال اکبر وای چې کانګو د زناورو رنز دی چې انسان تر زناورو د وینې او د هغې سپوګو څخه لګي چې اول د کانګو ناروغ زناور او بیا انسان اوچیچي او همدغه رنګ د کانګو په رنز ناروغه کس څخه بل کس ته هم لګي.
اختر شپې ورځې دي او اختر روان دی، نو اوس پکار دغه دی چې احتیاط داسې پکار دی چې یو خو چې کلم زناور سره الالونو دپاره یا خشتو دپاره کله ځي نو د پوزې او خوله چې کوم پټول دپاره ماسک ملوېږي نو هغه دی اچوي چې مخ پټي، بل لاسونو دپاره دستانې چې کمی دي، نری دستانې چې کمی دي هغه اچوي. همدغه رنګه چې کله الراول د زبه کوي نو هغه ټایم هم دغه احتیاط پکار دی چې هغه دا کوي.
نوموړی زیاتوي چې د کانګو رنز نښې نښانې ښکاره کېدو سره سم نږدې هسپتال ته تک پکار وي، ځکه چې د دې رنز درملنه په لومړو ورځو کې په اسانه کېږي.
علامات خو داسې دي چې تبهي دوه درې ورځې نه ورته ښه مسلسل تبهي او سره سر کې درد دي اور سره سره ټول جسم کې دردونه الٹے ملٹے وی یا دویا چی اور سره هغه تبا
د حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ڈی ایم ایس یا مرستیال مشر ڈاکٹر رحمان مشال ریو ته ویل چې د کانګو رنز د رغېدو 50% امکان وی.
په بلوچستان کې زیات او زیاتر په افغانستان کې مونږ ته سونه دا رزي کې سونه زیاتر او د افغانستان او بلوچستان کې دا زیات کیسز دي. دا یو پیری سکل کانګو وایرس او شی نو 50% چانس دي بیماری شته د صدا غا ډیث ریټ ډیر های دي. دې 50% دې
د خیبر پختونخوا صحت ادارې تر مخه د روان کال دوران ټوله صوبه کې د کانګو ناروغانو 900 کیسونو تصدیق شوی دی چې پکې وو مړ شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او سم وخت شوی دی اوریدونکو د اونیز خپرونې روښانه مستقبل. روښانه مستقبل خپرونه کې دا ځل د پسواد کې د یوې میرمن حال درکو چې د ښځو د تعلیم او د روغتیا په برخه کې ډیر زیات کار کوي. د خپرونې کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړئ. پوهان وایي د یو تن لپاره د ټولو نه ښه مدد هغه وي چې د خپل ځان سره یې په خپله وکړي. پرمختللي هیوادونو او قانونو ته نورو خلکو نه بلکې خپل ولس ترقی ورکړې ده. د خپلو ذمواریو احساس یې کړی دی، پاسېدلی دي او د خپل پرمختګ د لارې خنډونه یې په خپله لرې کړي دي. د نیکمرغه پښتون ولس هم د ډیرو ستونزو باوجود بیدار شوی او دا اراده یې کړې چې خپلې ستونزې به په خپله هواروي. دې کې د قبایلي سیمو او سوات یو شمېر هغه ټولنې د یادونې وړ دي چې د تعلیم او صحت لپاره هلې ځلې کوي. سوات سیمه چې اول ترهګرۍ او بیا خونړي سیلابونو ډیره ځپلې، خو که یوې خواته یې ماشومان د ملاله یوسفزی په څیر د خپل نوي کول په غم اخته دي، نو بلې خواته یې د ګلی خندانې په شان میرمنو د وطن د خدمت لپاره ملا تړلې ده. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
زه د تحصیل سوات مټه تحصیل سره تعلق لرم، په هغه کې اوډوکیشن کلی ده شي، پر زه لا هغه ځای کې زه پیدا شوی لوی شوی او بیا واده شوی مالټه کې یم. له هغې نه وړاندې چې کوم تعلیم ما حاصل کړلی نو هم په دې خپل کلي کې پرایمري اسکول هغې کې مې پنځمه پور سبق وویل. په دغې نه پس څنګه چې ما میډل پاس کو اتم بیا هاي اسکول د هلکانو هغې کې مې لسم پاس، نو له هغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلې کولې. زه ټیچر شوم، زما ډېر زیات شوق و، ما چې به استاد جوړېږم زموږ په کلي کې استاد را بل ځای نه به راتله، یو استاد وو هغې وخت کې، نو ما به ویل چې زه به استاد جوړېږم په دې خپل کلي په اسکول کې به استاد کړم. نو دوه کاله عمر زما کم و، نو دغه دوه کاله سرویس چې کوم ما ګورمنټ کړلې له هغې تنخواه ما نه ده اخېستې، خو بس یو جذبه وه له هغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړی وایي،
دلته کې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیاتره په کورونو کې ناستې او هغو ته تعلیم سهولتونه نشته، د صحت ورته نشته، مخکې سره روزګار هغو نشي کولی چې ځان سره روزګار صحیح زده کړي، هغه په هغې کې بیا مخکې لاړ شي، نو دا سهولتونه هغو ته بالکل نشته. د ښځو په تیر دوران کې د ښځو داسې حالات وو چې کومه وخت به د کور نه وته، نو هغه به یې په کوړو وهله، هغه حالات ډېر زیات خراب وو، ښځې به د کورونو نه وتی نه شوې، خود په تعلیم پابندی ولګی دا د خود سکولونه چې هغه ترګیف شو ټولې مسلې د خود زیاتې
د خزو د خیر خیګړې کار د شروع کولو په حق لا ګولي خاندانی وویل
په اصل کې یو خزو والا غې درې لونه وی یو زوی وو د غېږې دوه میاشتې زوی په غې کې پاتې شوی وو او خاوند یې اچانک مړ شو هغه ما پسې ډېره تله راتله او ډېره جړا به یې کوله او داسې نورې به هم ډېرې کونډې اطمینانې راتلې نو د هغې په وجې باندې زه ورېږې ما یو دستکاري سینټر کولا کړو او هغه سینټر کښې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک راتلل هغو به مې په وخت کښې 100 روپۍ پیس اخېستو او دغې کونډو اطمینان نه به ما پیس نه اخېستو دوی ته به ما بلکل پری کار کوو دا ما د هغې وخت نه شروع کړې وه خو چې بیا حالت خراب شو حالت کښې زما کور هسته تاله شو نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی وو
تعلیم رڼا ده چې له مخه یې ډېر مشکلات په خپله ختم شي ګلی خاندانه وایي د ښځو د خیر ښېګړې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایه مسلې وې
کوم کار چې ما شروع کړی وو زمونږ په شریکې کښې وو زما خوښې ژور او دا لکه مونږ په یو کور کښې وو زه به سهار سکول ته تلم ماسپښینې به زما کار وو کور نمبر به مې وو نو په هغې کښې یو مسله دا ایشو زمونږ په کور کښې راغله وي چې لکه به دې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښه او دا مسلې را جد شوې نو له هغې نه بعد زه ولګېدم ما خپل نمبر د شپې به مې ګولې پاخه کړو سهار به مې وړه به هغېګل نوکر ته به مې پرېښو ما وې د هوټل کښې به روټۍ پخې کړې او زه به سهار کول ته راغلم ماسپښین به راغلم خپل لوښې دا به مې وکړو او په دوه بجې به زه خپل سینټر ته ځانه مې یو ځای واغېستو په کرایه باندې یو کور نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو دپاره به ما کار کول نو په هغې وخت کښې زما سره ډېرې زیاتې خیاندې په کښې داخلې شوې وې خو په هغې کښې زیات اکثریت چې وو د اطمینانو او د کونډو وو
په داسې حال کې چې سوات سیمه د یو شمېر ازمیښتونونه تېره شوه د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي نوموړی وایي
هغه خلکو ته د هنر ضرورت وو هغې ته د ګټې وټې ضرورت وو وایي یو ښځه کونډه شي او هغه له چا کور کښې کار کوي نو یا ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې په هغې نه وړه کېږي چې نه کېږي او اکثر چې کور ته ځي نو بیا ورته سړی روټۍ ورکوي نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو هغو هغه جامې زده کړې نو له هغې نه هغو دومره شوې چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو په هغې ورځو کښې خو څوک په 100 روپۍ ګنډلی کېدو اوس نن سبا خو ډېر ګران دي نو چې 300 ټان به هغو جوړ کړو نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو نو مونږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورنمنټ سره رجسټر کړه CCB په نوم باندې د زنانو CCB رجسټر کړه د زنانو ټولنو په نوم باندې نو بیا په هغې باندې به کار کوو او هغې لپاره به مونږ مختلف فنډینګ کوو او خلکو ته به مې څه راټولول په دې طریقه مخکې تللي یو
ګلی خاندانه وایي په داسې حال کې چې په سوات کې بدامني شروع شوه خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو خو د ادارې په شکل کې خپلې هلې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو
په بدامني کښې خو زمونږ د خلکو ډېر زیات بد حال وو ما ته به خلکو مسلمانه شه کلمه ووایه مزه او ښځو ته هنر مه ورکوه ښځې ته کور دي دوی په کور کښې ناست دي ډېرې زیاتې مسلې ما ته راغلې زما سینټر هم بند شو اسکول کښې چو نو کله چې طالبان راغلو اسکول زمونږ سېزو نو هغې چې هم زه راودم چې مخکې به ما وسېځئ وروسته به اسکول سېځئ نو بیا له هغې نه بعد زمونږ په کور ماټرې ولګېدې له هغې نه مونږ بیا وړاندې لاړو مردان ته او بیا چې کله حالات ټیپ شي نو بیا واپس راغلو 26 جولای 2009 کښې زه د منګورۍ نه د خپل کلي پورې تقریبا 35-36 کیلومتر لار ما پیادل ووهل او زه خپل کلي ته راغلم ما چې څنګه خپل اسکول ولیدو نا زما له ژوند له ټول نه غټه خوشحالي وه چې له هغې یوه کمرچ وه ډیمیج شوې وه او نور روغو ځکه زمونږ داسې تم هم نه وه چې زمونږ اسکول یا زمونږ په کلي کښې به څوک روغ وي یا به څه روغ پاتې شوي یا به څوک ګندي پاتې شوي
د زیاتره قبایلي سیمو خلک چې لا هم د بدامنۍ سره مخ دي د دې سیمې ښځو لپاره نوموړی دا پیغام لري
نو زه خو به اول دې خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي که په اسکولونو کښې کومې استادانې دي په کور کښې کومې میاندې دي چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وجل چې دي نو ټول انسانیت وجل دي نو دوی دې دا پیغام هغو ته ورکړي چې زمونږ مذهب مونږ ته دا نه دي ښوولي مونږ ته یې دا ښوولي چې تاسو معاف کوي خلک دا نه چې تاسو انتقام واخلئ نو چې کله زمونږ په معاشره کښې دا تبدیلي یو مور راولي خور راولي او یوه ترور راولي نو له هغې سره به زمونږ ټول هر څه بدل شي خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زمونږ دا خویندې په خپلو خپو ودرېږي په خپل روزګار شي او دو وزګارې نه یې ناستې ځان خپلې پیسې ته یې فکر وي خپلې ګټې ته یې فکر وي او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کښې سوچ کوي نو هغه به بیا زمونږ ډېر ښه مین وجه له هغې دا ده چې زمونږ دې خلکو ته ایجوکیشن کمی دی دوی ته چې دي هېڅ قسمه هنر له دوی سره نه شته غربت سیوا دی ظاهره ده چې یو سړی سره د یو ټیم ډوډۍ نه نه بغلام کوي هغه ارڅه کوي لته ډوډۍ نه کوي.
ګلی خاندانه د سواد د مټي تحصیل سره تعلق ساتي، د تعلیم د پرمختګ او د خزو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي. وای شپا چې هر څومره اوږده وي اخر سبا کیږي، او پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپل کورنۍ او قام د روښانه سباون لپاره خپل ذمہواری په پام کې ونیسي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په موجوده حالاتو کې د ولسی خلکو او په خاص توګه د خزو د لاستراولنو په حق لا خبرې کوو. ګلی خاندانه د سواد سیمې یو زړوره مېرمنه ده، او په ډیرو سختو حالاتو کې یې هم د خزو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاری ساتلې. د هر ستا په کتو سره امریکایي مرستندوی ادارې د خزو د خیر خیګړې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګلی خاندانې د ادارې سره همکاري شروع کړې. د دې ادارې چې ویمن ویلفیر ډیولپمنت ارګنایزیشن نومېږي، پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سواد سیمه کې د خپل کار په اړه وایي.
دی روایت کې دغه دي سخت یې کنزرویټ کې ریجیکټ ایز دغه دي خو مونږ چې کله ټین سنټر د تستبلش کړل دغه ته مونږ دی روایت مخې ته کې په دې لري د کی سره مونږ راځي کوم دی استبلش کړل نو دې ته په څه درته کې نه کوم دې لپاره چې دې لري نه مونږ دې په خپل لوکل ایریا کې ولا جوړ کړل چې دې ته په څه درته کې مسئله نه وي دې له کسي په چې کومه رمو راځل زو یا مثال کې یره احساس کی چې ما څنګه ته کې ټول لکه ماستر ټریننګ شي کوم ځان نه دی او په قاعده په پرد سیستم جوړ کړی دی لپاره او کوئی دې سره کې کوم نه دی دی دې په وجه الحمدلله دې ته څه سماتي نشته دی.
نو موري د خپل ادارې د کارکړدګۍ په حق له وویل
الحمدلله کار زموږ د زبردست روان دی چې کوم زما ټارګټ وو 62 ما ته چې کوم د حاصل وو دغه ما الحمدلله وصول کړو د سوشل ارګنایزر په سره مدد سره ځکه چې دغه زرانه او سره خبرې نشو کولای خپل ناري نه مې دې په وجه دې لپاره ما چې کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمل هایر کړی دی کولیفای چې به تاسو لاړ شي او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګړو چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ماته راوړې هغه لپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړو هغه بیس باندې دې ماته ډیټا کلیکټ کړه او هغه کې بیا خپل ما ان ال اس چې کوم کو نه کې ما کوم مستحق لکه مثال کې اعتماد کوم چې وي او ما ټول دا چې کوم زما په پروفایل کې کوم کرایټیریا و یو اس ای او دی اس ای پی مغې په کم دې چې څنګه کې خو دې مطابق کړم فارم ډیولپ کو او تاسو خلک چې کوم دي دې کې چې کوم ما مستحق خلکو سره به تفصیل
سجاد علی شاوای دوی سره د لړکې د ځای مرستندوی ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو اس ای ای ډی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال ګرانټ امبیسډر فند پروګرام مالی مرسته کوي. د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکي حفصه بیبی نه مپختلی د خپل کار په لړکې دوی سره مشکلات لري.
دغه مشکلات ډیر دي اکثر خزه د کور کې نارینه هستی کمرونه یې داران سیګینو خاندان اول اجازه نه ورکي نو د خپل دې لپاره د زم کور په کور او خزه ته د غو نارینه ته د خبر کوم چې دوی اجازه ورکړي دا یې څه کې ستاسو پیدا د پدې کې نو سره کمیټه خزه مو ته استې د منځ لري او زه هم ټول یو ځای ګرځم پن خاطر چې ممکن کوشش کوم چې دا کسان راځي شي د کارته
دا چې خلک ورته د دې پیغام په جواب کې سوي نو موري اول
هغه خو قاریږي په کزینه ډیر خو بیا مونږه خپل کوشش جاری ساتو خپل کې سټیو شي کسان نکړل قاریږي بیا ځنه کمیټه خلکو ته خبرو کوي مونږه د خپل خبرو کوي او میډم ګوري خلنان ولا خپل خبرو کوي دا هغه په سر باندې وس هغه خپل زنانه را لګي سنټر ته
په عامه توګه پښتنو کې د تعلیم کمی دی او د ان جی او نوم چې اوري نو فکر کوي چې دا د دوی د روایتو او دین نه خلاف کوم کار دی ځکه یې دوی په خپل سیمو کې نه خوښوي. دا تاثیر څنګه ختمې دی شي حفصه بیبی وای
یره په دې ختمې دی چې داخلک ان جی او ډیر غلطه غني نو موږ خپل خپل کریکټر هڅه برابر ساتو نه دا کسان مبي موږ چې ګوري وي چې څنګه خته د خطرې په لوري په کې دا اسې چلیږي مې د والو خپل زنان راو باسي دي تا که اوس مې کوم ګل خندان څه چې مونږ یې مونږ خبره پر ساتي نه وکړل لا ته بیا نه له خلته مشوره راکې هر کس مخیا زمون ساتي نو د اخره کې هغه ته ګور نه خپل نو اوس علي دي دلته
حفصه بیبی سواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. نو موري وای پښتنو کې چې تعلیم خوريږي نو د غیر سرکاري خیریه ادارو یعنی ان جی اوز مخالفت پکې ختميږي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو. د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې په کېمو اسواد کې د خزو د خیر خېګړې او پرمختګ د حالو زلونه خبرو. په عامه توګه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې ځینې خلک دا نظر لري چې ان جی اوګانې دلته د هیواد، ملت او دین خلاف هلې ځلې کوي. هر ځله کې د خیر خېګړې د کارونو لپاره یو سرکاري اداره یعنی سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ موجود وي. سواد کې د دې ادارې د مشر حمید خان نامو پښتلي حکومت د لړ کې سکه دار تر سره کوي.
جی جی تاسو خبر بالکل صحیح وکړه چې پوخا لکه کله چې د سواد کې حالت خراب وو او د سواد کې لکه طالب دې شنه دغه شروع شو نو دا غینه مخکې د خلکو باندې ان جی اوز خلاف لکه یو پروپاګاندا کوله چې دا ان جی او چې دا ایجنټا دي د بار ملکونو داری داری دا د دې د خبردار چې داسې ادارې نشته لکه مونږ په کوم ادارې چې دغه راځي او خپل کسو کې هغه د ګورمنټ له لول خو پرمیشن لري او بیا موږ نو لکه زموږ سره کوارډینیشن کوو چې رکه صحیح کار نه کوي یا غلط کار کوي یا څه د مشوري دغه لپاره غلط په سیستم دا کوي نو دا غي تدارک مو کوو هغه بیا موږ دغه لکه پابندې کوو چې را دغه کار مو کوو ځکه
نوموړی وای حکومتونه او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان په سیر غریب هیوادونه په یوازې خپل مسلې نشي هوارولې او د نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي مرستو ته حاجت لري. نو ځکه دوی د با اعتماد ان جی اوګانو سره همکاري کوي.
زموږ ډیپارټمنټ خاص کر د مختلف ان جی اوز سره رجستر دي او د تنظیمونو رجستر دي نه ریته موږ اویرنس ورکړی دا کا بیا په مختلف پروژینو کې د ان جی اوز کوم پروګرامونه چې هغه هایلایټ کوي او هغه ته سپورټ هم ورکوي. زموږ ډیپارټمنټ سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ چې د ان جی اوز سره په باندې ولاړ دي او هغه ته سپورټ هم ورکوي او د هغه په ذریعہ باندې مطلب چې هغه په سواد کې د څه کارونه کوي نو ان جی اوز زیات کار کوي ځکه زموږ د وسایل خو د ډیپارټمنټ وسایل خو دوه نه دي ومغه د ان جی اوز په ذریعہ باندې د مختلفو ځینو کې په دې خلکو د خیر کارونه کوي.
حمید خان په سواد کې د خیر خیګړې لپاره د حکومتي ادارې سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ مشر دی. وای د غیر حکومتي ادارو د کارونو او منصوبو پوره پوره څارنه کوي. هلته مسرت احمد زیب چې د قومي اسمبلی غړی ده او سواد کې په لویه پیمانه د خزو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي وای د ګلی خندانې په شمول هغه ټولو مېرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور، کلی او سیمې د خلکو د خیر خیګړې لپاره کار کوي. نوموړې زیاتوي
زما په نیز باندې زه ډېر عقل والا نیمه خو زما په نیز باندې یتیم په سر لاس کېدم د دې میاندولا د روزي ذریعہ پیدا کا چې دا مور چې یې خپل د ماشوم تربیت خپل وکي سکول ته ولېږي په ګډې مور کې هیڅوک د شهادت نه پیدا کیږي یو کس د شهادت کارتنه حالات کې پیدا نه دي د شهادت کارت خو حالات کې نو حالات خو زما او ستاسو د بل او د بل د لاس دی چې دچا لګم برکت او ډوډۍ یو د وکسل مړول شي خو راپورته شي کنه ظالمانو رامخ کې شي کنه دا ملک خو زمنګ دی دا خو پردی ملک نه دی اته کومه پوری بخواس کو دا کومه پوری به امدادونه غواړو خو په خپل هدا پوری چې سونه دی وسوسه ای کیږي رامخ کې شي.
مسرت احمد زیبوای د هر هغه وګړي چې سړول وسلري د ځموارید چې د ټولنې د خیر خګړې لپاره کار وکړي او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي بلکې په کار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپو ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري. نو موړې په سواد کې په سلګونو خزو ته روزګارونه ورکړي دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211201 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.